سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سوینند د خالي ورځ د 2015 کال د اگست لومړۍ نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې د نسخه خبرونو په لومړۍ غړي کې موزه عبدالحی کاکړ سره کلی کوم هله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې په روانه غړي کې راوړو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خوږې خوږې سندرې وړاندې کوو او په پیل کې خبرونه. سرټکی د پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د اسلام آباد چارواکی وایي د کچا آبادی د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه ړنګ کړي دي. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سخت دریځو یهودیانو حمله غندلې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ شوی دی. د چارواکي دا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاور ته سپارل شوی دی. یو لوړ پوړي طالب مشر هم د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی مړ دی، خو البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبر تصدیق نه دی کړی. د پاکستان چارواکي د جلال الدین حقانی د مرګ خبره په داسې وخت کې کوي چې هم دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو چې بیا وروسته طالبانو رسمن تصدیق وکړ. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې دای د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړي چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی دی، نو سمدستي وروسته د کوټې شورا یو مشر ملا حسن رحماني له مشال ریډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې د ده په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفه دي. نوموړي په مخالفینو کې د ملا قیم ذاکر نوم هم واخیست، خو پرون د طالبانو یو بل ویاند قاری یوسف د ملا ذاکر هغه بیان مشال ریډیو ته رالېږلی چې وایي د ملا حسن رحمانی، ملا عبدالرزاق او ملا محمد رسول په دغو خبرو کې هیڅ حقیقت نشته. نوموړي زیاته کړه چې دی به په تیری کې تر بل هر چا ښه اطاعت وکړي. د ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې اختلافات ژور شوي دي. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادۍ د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کچا کورونه وړاند کړي دي. د عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر 60 زیات کسان نیولي دي چې لا هم په بند کې دي. په دغه کچا آبادۍ کې د خیبر پښتونخوا تر 10,000 زیات پښتانه میشتو. د اسلام آباد د پرمختیايي ادارې سی ډي مشر ملک اظهر خورشید پرون ویلي چې د کورونو ړنګولو کار روان دی، البته خلکو ته د سامانونو د خوندي کولو وخت ورکوي، خو متاثره خلک وایي سامانونه تر ملبې لاندې دي او د کورونو تر ړنګېدو وروسته هیڅ سرپناه نه لري. په اسلام آباد کې شاوخوا 43 داسې استوګنځایونه دي چې حکومت غیر قانوني ګرځولي دي او د عدالت په حکم یې د ړنګولو کار پیل کړی دی، خو خلک وایي دوی د مځکو لپاره حکومت ته سمې رسمن پیسې ورکړي دي. پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي. د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ خپره شوې خبر پاڼه ویلي دا خبره د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلمن ته د پاکستان د وزیراعظم سلاکار سرتاجزیز کړې ده. د بیان له مخې ډینیل فیلمن د افغانستان سولې عمل کې د پاکستان رول ستایلی. سرتاجزیز ویلي د واشنگټن او اسلام آباد تعلقات اوس پر ښه لور روان دي. په لیدنه کې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن هم موجود و. د قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې ژر تر ژره خلاص کړي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملداري بهلېدو وروسته باید بازار خلاص شي. غواړم تاسو په غلطي سره یو بل غږ واورئ. په باړه کې د وسوالو پر ضد د شپږ کلنۍ پوځي عملیات وروسته حکومت داوه کړې چې سیمه یې له وسوالو پاکه کړې ده. حکومت د بې کرکسو خلکو د ستنولو لړۍ هم پیل کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترګرو ځپلو هنرمندانو، لیکوالانو، او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 300 روپۍ د یو فند په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان مشالې وویل چې د پروګرام له مخې به هنرمندانو او لیکوالانو ته هره میاشت 1500 روپۍ ورکول کیږي.
دا اګستان غریبان د پولیسي دی د ټوریزم د نه د پولیسو دی لپاره یو مستقل تنظیم کوي چې موږ دی لپاره داسې یو لک فند راوباسو. حکومت لا موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30,000 روپۍ چې موږ هر یو کس ته ورکوو یې هر میاشت.
جنو هنرمندانو حکومتي ګام ستایلی دی، البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنۍ پیسې نور هم زیاتې سي. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سخت دریځو یهودیانو حمله غندلې ده. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم وژل شو. د بان کی مون دفتر پرون د حمله ترګری بللې او د اسرائیل حکومت یې د داسې تشدد په نخمې کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکي پرون په لویدیځه غاړه د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور اچولی و. رپورټونه وایي یو 3 میاشتې نوی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې ویده و سوځېدلی او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ دا وحشیانه عمل بللی دی. اسرائیلي وزیر اعظم ویلي چې دا ترګر برید غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د هغو کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوشکې بیونکې یا انسوګیس استعمال کړی چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روانو. دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې نیول شوي دي. د پولیس وویل لشته لږه سل کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپ د تښتېدو کوشش کولی چې دوی یو مخنیوي وکړ. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي. دوی به له چک جمهوریت د ایستل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کیمپ کې ساتل کېږي. خبرنا پای.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا خبرونه اوري. خبرونه مو اوریدل او په روانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. د اسلام آباد چارواکو وایي د کچا آبادۍ د ړنګولو په امنیت کې تر اوسه شاوخوا 450 کورونا وران کړي دي. په داسې حال کې چې حکومت په باړه کې د پوځي عملیاتو ادا کوي او بې کوره کړل شوي خلک ستنوي، نو د هغه ځای سوداګر څه غواړي؟
غټ بوتومونه او وړې غټې ټیکسي چې هغو تعداد هم په زرونو کې رہی. تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثر شول.
د خیبر پښتونخوا حکومت د هنرمندانو او لیکوالانو د مالی مرستې پر پروګرام کار کوي. آیا هنرمندان له دې ګامه خالي دي؟
اول خو زیاتې په کاري خو دا 30,000 چې موږ مقرر کړي د میاشتې 1,000 را میاشتې دا داخل کافي دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د ملا عمر تر مړینې وروسته پر طالبانو غږ کوي چې د سولې له عمل سره یو ځای شي.
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅوو چې له افغان حکومت سره یوې واقعي سولې ته ورسیږي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو او سندرې درته وایو. او سم د خبرونی پایل د اسلام آباد د کچا آبادی د رنگوډو لاملیاتو زخه کوو. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل په اسلام آباد کې د کچا کورونو د رنگوډو کم کار سي درې ورځې مخکې پات شوی وي، هغه نن هم دوام لري او چارواکي وایي تر اوسه پورې 450 کورونه رنگ کړي دي. په دې کچا آبادی کې شاوخوا 1000 کورونه دي چې په کې تر 10,000 زیات پښتانه میشتي. دا وخت را سره د ټلیفون پر لاین باندې خپل همکار ریاض مسخیل را سره دی او له دې څخه تازه حاله خو ریاض خان تاسو دغه ریپورت کوي او بلکې مچال ریډیو له څور ورځې ریپورت کوي، دا سره تاسو چې اوس په کې تر ټولو تازه حال څه دی د دې کچا آبادی د رنگولو پاړه؟
جی عبدالحی کاکړ، بیگا چې کله زمونږ د دې خلکو سره خبرې شوې مونږ دغه کچا آبادی ته ورغلی وو، نو د هغې وینا وه چې دې خلکو مطلب دغه تقریبا 1000 پورې کورنۍ دي چې هغه دغلته کې اوسېږي، د هغې تعلق د مختلفو سیمو سره دی. د دې وینا وه چې مونږ خو د نن نه 15 کاله مخکې راغلي یو، خپل کلی خپل خلک هم پرېښي دي، خپل غم خادم هم پرېښي دي او مونږ دلته کې ژوند کولو. اوسه پورې څه داسې خاص مسله نه وه، څه خبره نه وه. حکومت ناڅاپه په مونږ باندې د درانه درانه ګاډي، د بلډوزرې او د مشینان روخه جوړ زمون کورونه روان کړ په هغه کې زمون سامانونه او زمون جامې پیزار هر څه هغه په دې کې گیر شو هغه د ملبې ډېر اوس پراته دي مونږ له زدې چل نه راځي چې دې سره څه چلو کو دا په کباړ خرڅ کو که دا مونږ بل چرته یو څو بل چرته کړه وړو نو کرایانې د ځایونو دومره ګران دي چې هغه زمونږ د وسه بار دي دا خو زمونږ د غریبۍ ځای او دلته خوا کې سبزي منډی وه یا نور ځایونو چې هلته کې به مونږ مزدوري کوله او بیا به ماښام خپلو کورونو خپلو بچو له راتلو بیا دلته کې زمونږ بچو په سکولونو کې سبقونه وي نو اوس چې زمونږ دا ځایونه روان شو مونږ سره هېڅ اثره نشته که مونږ کلو ته ځو خپلو واپس نو په کلو کې به څه کوو د بچو تعلیمونه مو خرابېږي دغه شانتې د کم چې نارینه دي د هغې کارونه مو خراب شو بیا که دلته کې ځای نیسي نو هغه هم د دې د وسه بار دی د دې غوښتنه وه چې حکومت ته د دې لپاره څه بل څه د متبادل ځای انتظام وکړي او تر هغه پورې دې ته د اوسېدو اجازت ورکړي چې تر څو پورې دوی ځان له مستقل څه بل ځای نه یې کتلی دغه رنګ د دې دا هم وینا وه چې دا کم کورونه روان شوي دي خوښه څلور سوه څلور نیم سوه پورې کورونه په دې تېرو دوو ورځو کې روان شوي دي او نن هم دغه د کورونو ړنګولو عمل چې کوم دی روان دی نو دی وایي چې کله نه دا زموږ کورونه روان شوي دي نو زموږ سره د سر پټولو لپاره ځای نشته او دا دوه شپې چې کوم دي نو دا دي د سړک په غاړه د خپل سامانونو سره د مات کټونو د دغه سیزونو سره دي چې کوم دی نو هغه سړک په غاړه تېرې کړي بل طرف ته چې کوم د سي ډي اے چارواکي دي نو هغې د هغې وینا ده چې مونږ دې خلکو ته اول باقاعده مونږ نوټس ورکړو بیا مو دې سره مذاکرات وکړو چې مونږ ته دا ځایونه خالي کړي خو د ځایونو نه خالي کولو وروسته چې کوم دی نو مونږ دا آپریشن شروع کړو او اوس هم مونږ دې خلکو ته پوره پوره موقعه ورکوو چې دې خپل سامانونه د کور نه روباسي خپلې کډې روباسي او چېرته محفوظ دی ورسېږي دغه لړکی د سي ډي اے د چارواکو وینا ده چې د ټرانسپورټ یا د ګاډو چې کوم انتظام دی نو هغه هم سي ډي اے د دوی لپاره کړی دی چې کوم ځای ته دې غواړي نو د دې سامانونه به هلته رسولی شي جی
سمه دا یو بل موضوع دا چې نن په پاکستان کې د ټکسونو پر ضد باندې یا د مالیو پر ضد باندې احتجاج یا هړتال دی دا څوک کوي او ولې کوي څنګه کوي
جی بالکل دا چې کوم حکومت یو ټیکس لګولو په تیر بجټ کې د دې مخکې هم دا ټیکس وو چې کم خلک د بینکونو نه پیسې وباسي یا په بینکونو کې پیسې جمع کوي نو 0.3% یعنی په 1,00,000 پسې 300 روپۍ هغه ټیکس وو په تیر بجټ کې چې کوم 13 میاشت کې کوم اعلان شو جون په میاشت کې په هغه کې دغه بجټ سیوا کړی شو هغه 0.06% شو لکه په 1,00,000 پسې 500 روپے د هغه پزید باندې چې سونه هم کاروباری خلک دي نو هغه احتجاج شروع کو او وی چې د دې خو د لکونو روپو د روزانه کاروبار دی پر دې پیسې یو بل ته لیږي را لیږي نو دغه رنګ کې دی په هر لاک پس 500 روپے ورکې نو دا د دې سره ظلم دی او د دې سره په کاروبار باندې ډېر بد اغیزې پریوزي په دغه وجه باندې دی بیا د خزانه چې کوم وزیر دی اسحاقدار د هغه سره دوه درې ځله مذاکرات هم شو خو په دغه مذاکراتو کې بیا دا پریکړه شو چې د سپتمبر تر د اخیری نیټې پورې به دا چې کوم پیسې جمع کړي د بانک نه یو خکینو په هغې باندې به هغه زوړ 0.03% ټیکس وي او د هغې وروسته چې کوم خلک بیا په بانک کې خپل د ټیکس جمع کولو کاغذونه یا ریټرن چې وته وي چې هغه وښي نو په هغې باندې به ټیکس نه وي او چې کوم خلکو سره دغه ریټرن نه وي دغه د ټیکس کم انکم ټیکس فایل چې کوم نه وي ورسره نو د هغې نه به په لاکو پسې 600 روپۍ اخلي خو هغه هم دې تاجرانو هغه ونه منلو د دې وینا وه چې دې کې داسې تاجران شته چې واړه کاروباریان دي او هغې د هغې باندې هیڅ قسمه ټیکس نشته نو لہذا دا ټیکس ته بالکل ختم کړی شي چې 13 ورځې کم مذاکرات شو د هغې د ناکامۍ وروسته بیا تاجرانو په ټول ملک کې هغه د کراچۍ او د لاهور تاجران په هغې کې سره فهرست دي هغې د هړتال اعلان وکړو دغه رنګ دا هړتال چې کوم دی نو هغه د نن نه د 1 اگست نه لومړي اګست نه هغه عملي شو د دې وینا ده کچېرې اوس هم حکومت زمونږ مطالبه ونه منله زمونږ غوښتنه ونه منله نو دا هړتال بیا تر دې مودې او د معلومې مودې پورې غځېدي شي
سمندر ډیره مننه ریاض مسخیل تر دې لمخه ریاض مسخیل د اسلام آباد د کچا آباد یو ذکر وکړي په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شول هغه کورونه د افغان کډوالو نه ول بلکې زیاتره د باجوړ مومند سواد او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو اوسیدونکو افغان کډوالو په دې اړه باندې زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي غرپورنه پکل کړه د وی چې وایي د اسلام آباد په افغان بستی نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه لدی خار په زور استل کیږي دوی دا سرګندونه تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په 11 سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېری پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پختونخوا او د بېلابېلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وه. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آبادۍ د دغه خټینو کورونو نړولو پرېکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بېلابېلو غیر قانوني کورونو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت یې ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپورونه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل او وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځایه د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوال عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې دا د افغان بستی په نوم یادېږي ولې دلته افغانان نه اوسېږي. اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مېشت شوي دي. ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې په دې کې یو لس 15 کور پوښښ کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. موږ کېداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته مې ویل وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو. او په خوښ ښا کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې په دې سیمه کې میشت افغان کډوال په بېلابېلو جنایي جرمونو کې ککړ وو.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی ولې داسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروفي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې خو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د زبی الله شفق رپورټ مو اوریدی. د خبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي دا چې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او د بې کورسو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي نو باید زر تر زره بازارونه او کاروباري مرکزونه خلاص کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پوځي عملیات په وخت چې د چا دوکانونه وران شوي هغوی ته دې معاوضه ورکړل شي. خو بیا د فاټا چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز چارواکي وایي چې دغه سوداګر او دوکانداران دي له دوی سره تماس ونیسي او خپل تفصیلات دي ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې څخه د مشال خبریال فرحات شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي نو باید د باړې بازارونه دې هم خلاص کړل شي او چې دلته د پوځي عملیاتو او نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې هکله د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز زیر مشال ریډیو ثوای
نو یو کم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی. په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي. روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي. دې سره به د خلکو اعتماد په علاقے باندې بحال شي. اوس نو تقریبا د فوجي اپریشنو کې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوي دي ټول خراب شوي دي او هغه کې چې ټول کم سامان دی نو مو هغه ټیم کې ډک دکانونه پاتې شوي هغه چې څا څونه سرمایه وا هلته ډوبه شو نو د دې ور سره د غاور کې بغیر سودا د دې کار دی ورکی او دا مدد ور سره وکړ شو کار دی ورکی.
او د باړې یو مشر اختیار بادشاه وای چې حکومتي واکمنۍ بحالې دو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي.
او یم چې کده ګورنمنت رټ بحال شو نو دې رټ دې بحال کې دونه فورن پس دلته په بازار کولو ویل په کور دی او خلکو له مقاور کول په کور دی چې خپل کوروبوري او تجارتي حل زل روانه کی تر غړ ګدومونه او وړې غټي سیکټري چې غو تعداد دم پزرونو کې رہی تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې تر په تر ټکرې خوري او ډیر زیات متاثر شول نو 9000 دکاندارون کړي نو 9000 دی ورستو دی ار دکاندار شاته 20 2500 کسونو فیملیو
نو که دغه دا حل ځلې بحال شي نو دغه خلکو ژوند به ورسره ون شي.
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د معاوضې د غوښتنې په هکله مو چې کله د فاټا چیمبر اف کامرس اینډ انډسټریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
چې کوم دکانونو چا چا دي او د هغې خپل ریکارډ ترو پولیټیکل ایجنټ آرمی یا فاٹا سیکرٹری تو ورکی داغے دا کلاوے دو اور داغے داغے دا پارا مونگا ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کرو مونگ بار بار دیر تک ریکویسٹ کرو چھے بھائی تاسو مونگ لپل ڈیٹیل لاکے چھے تاسو سونا نقصان شے ہوئے دے دکانوں نے اندرسی شیو بھائی کے مال سونا پرو تو آگی چیمبر ممبرشپ لنے دی راگرے دا دکانداران نو مونگ بدا ریکویسٹ تاسو پر وساطت بانے کو چھے بھائی تاسو خپل ممبرشپ مونگ لپل ڈیٹیل لاکے چھے مونگ پاگے مانے حکومت سرا خبر ہے تیرے امنګ کوشش دا کو چې موږ حکومت باندې دا بازار زر 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 کولو
یا د دیوی چې په باړه کې خو او شش په کاله د وسلوالو پر ضد فوزی عملیات تر سره شول خو وس په دې ورستو کې د غسیمه د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنیدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا حکومت ترګری زپلو ناوسا او ناروغه هنرمندانو لیکوالانو شاعرانو ته د میاشتې نوی وظیفې ورکول اعلان کړی دی. د حکومت په خبره د دې ګام مقصد د دوی ستونزې کمول او هنر یې ښه کول دی. هنرمندانو د حکومتي ګام ته غبرګون ښودلی دی چې تفصیل یې د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې ډایرکټر محمود خان مشال ریډیو ته وی چې دې لړکی دوی ټولې تیاری سرته رسولې دي او د دې مقصد لپاره به د صوبایي حکومت نه ډیر زر 3 کروڑ روپۍ واخلي. د نوموړي په وینا چې په ابتدایي توګه به 2500 فنکارانو ته 1.5 زر روپۍ د میاشت په سر ورکوي او وروسته به دوی د بېوسه فنکارانو لپاره فلاحي مرکزونه هم جوړوي او دا شان به نور ضرورتمندو هنرمندانو ته د وظیفې دا سلسله روان ساتي. پدی اڑا محمود خان زیاتا کڑا
دا اڈستان غریبان دے زپری شوی دی دے اٹوریزم دانا زپری شوی تو تکلیف کیا ہے دا پیسے جس پر اتا کالے تیر کرلا دے اکاموڈیٹ کول پکار دی دے غریبان دے روزگار دی دے کارنا نشتا دے دے پر یا مستقل انتظام کری کہ مونگ بیرا پارا دس یا غلط فنڈ راو برسو کمتنا کہ مونگ بیتا ورکو ایجت نفسم خراب نشی او دی خوشحالا آسودا حال کی دیر پارا دا پیسے مونگا تقریباً داشت کار کوئی تی دا 30,000 روپے کہ مونگ حال یو قصد ور کوئی ہے.
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې لړکې د پښتو ژبې اولسي سندرغاړي احمد ګل نو پختل نو هغه وی چې تر اوسه خو د دوی هیڅ هم پښتنه نه ده کړې او دوی ډیر د بې وسۍ ژوند تیروي نو که حکومت پر اختیار دا اعلان عملي کړو او د دوی سره مرسته وکړه نو په زوړ وجود او په تیر عمر به لږ دم شي. احمد گل اوی
کال ما صرف گانا قدم 75 سال عمر دے پدی کی ترنل پورے زمین چا تکو سنو کو سر احمد گل سب اول خود زیاد سے پکاری خدا 30,000 کی مول مقرر کی رمیش تھی دیر ذرا رمیش تھی یہ دادا داخل کافی تھی.
کلچ مشال ریڈیو پا پیخور کی دلیکوال شاعر او ادیب روخانی سبزین پا دی بابلو پختل نو دا غوی ناوا
پا پسار چی دا شبایی حکومت یوڑی رخ کارنامه بوی چیر دا اوشی دی سر کم از کم دم بوشی چی زمان کم حقیقت دانه چی زمان خود سمر چی هنرمندان دی آغا دریبانان دی او نورم چی کم دین در گرمه میشتر دا شان تا پخواناس کی دی سکروپ نی دا غا پا کار دا چی سی مستحق خلق تا هغه هنرمندان یا زمونږ لیکوالان چې کوم دي چې کوم مستحق دي چې هغوی ته دا وظیفه جاري کړی شي او بلکې زه به دا وایم چې پکار دا دي چې حکومت په دې لړ کې دا کوشش هم وکړي چې ورسره د انشورنس پالیسي به راخپله طریقه باندې صوبایي حکومت د دې هنرمندانو دغه د انشورنس د پاره هم چې کوم دی نو قدم پورته کړي دا به نور هم ښه خبره وي.
یاد دې وي د وروستیو کې له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې دوی په بجټ کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو هنرمندانو لیکوالانو او د کلچر د ودې لپاره فنډ بیل کړی دی او ډیر زر به له دوی د خیر ښېګڼې لپاره اقدامات وکړل شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه در عزیز د راشد خان په غږ کې سندره واورو.
مخوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا ہری داشن خالے صبر وکڑ خدائی برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خٹولی داشن خالے صبر وکڑ خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
مدرسے حسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په حسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
تاسو مشال ریډیو اوري مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده تاسو په دومه نیمای کې هم یو شمیر ریپورټونه اوریدای شئ د پاکستان او سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه باندې خپله د طالبانو د شورا د یو ویاند د مرکی جزئیات درته درکو او د شان د امریکا د ځنګړي استاسي د خبرو اترو پاړه د خبرو هغه تفصیل هم درکو او ځینې نور رپورټونه هم د خوراځي سوال د خبرونو لنډیز واورو ځکه چې نه نه مې بجې سوي دي د پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پر مشال ډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې پختای مرګ مړ شوی دی. د ده کورنۍ لا هم د دې تصدیق نه دی کړی. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالکریم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري. ونده ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله طالبانو وایان زبیلا مجاهد خبر ورکړي چې شورا ملا اختر منصور نو مشر ټاکلی نو د کوټې شورا یو مشر ملا حسن رحماني له مشال ډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې د ده په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالف دي. په دې کې د ملا عبدالکریم ساکن محکوم واخیست. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادي د ړنګولو په عملیاتو کې یې تر اوسه شاوخوا 400 کچه کورونه وران کړي دي. د عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي چې د مزاحمت په وخت پولیسو تر 60 زیات کسان نیولي چې لا هم په بند کې دي. پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي. د بهرنیو چارو وزارت د جنوب پرس کړل سره خبرخانه کې ویلي دا خبره د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا ځانګړي استازي دینیل فیلمن ته د پاکستان د وزیراعظم سلاحکار سفتر جزیز وکړه. د خبرلی سیمې خبر ایجنسی سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار کې ژر تر ژره خلاص کړي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال ډیو ته وویل چې د امنیت په نتیجه کې د حکومتي عملدارۍ بحالېدو وروسته باید بازار نور خلاص شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د غریب او ترګرۍ ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالي مرستې لپاره د 1,30,000 روپیو د فنډ په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان نن مشال ډیو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې به هنرمندانو او لیکوالانو ته هره میاشت 1,500 روپۍ ورکول کېږي. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سخت دریځو یهودیانو حمله کړې ده. د جګ جمهوریت پولیسو پرون د هغو کسانو د تشدد مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي انسوبې استعمال کړي چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو. په دې کې د پاکستان، افغانستان، شام او عراق وګړي دي. د خبرونو د لنډیز وروسته وزوی اسلام آباد ته په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د دې هیواد ورځپاڼې لوستي او دا رپورټ یې را لښوري.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشر ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې یو طرف ته د افغان طالبانو د امیر ملا عمر د مرګ خبرونه را روان دي او بل طرف ته په پاکستان کې د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکري جنگوي مشر ملک اساق د پولیسو په مقابله کې وجلې شوی دی. د کومې وروستو چې په ملک کې د ترهګرۍ او ورانکارۍ خطر نور سیوا شوی. ادارې وړاندې لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل شوي او تر ډېره حده د دغه په وجه باندې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې هم راکمې شوې دي. خو د دې باوجود هم په دې معامله باندې سترګې نه دي پټول پکار او ضرورت د دې خبرې دی چې قانون نافذ کوونکې ادارې دې لړکې کوټلې منصوبه بندي وکړي او د سبدې پیښې مخنیوي ممکن کړي. ادارې اخیر کې وایي څنګه چې سیاسي ګوندونو د پېښور آرمی پبلیک اسکول د پیښې وروستو د پوز او حکومت سره اوږه په اوږه ودرېدل او د ترهګرۍ پر ضد یې کامی اکشن پلان جوړ کړو نو پکار ده چې اوس هم ټول سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د ترهګرۍ په شمول په هر معامله باندې یو موټی شي او د ملک د ترقۍ لپاره غوره فیصلې وکړي نو هله به ممکن شي چې له دې ملک ترهګرۍ هم ختم شي او دا ملک یو ترقۍ یافته ملک جوړ شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کېدونکي دویم پړاو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبرونو راتلو وروسته د طالبانو په خواست وځنډولې شو او دغه لړکی چین او امریکا ته هم خبرتیا ورکړې شو چاچی اول پړاو کې د مبصر په حیث ګډون کړی وو. ادارې مخکې لیکي په داسې حال کې چې طالبانو د خپل امیر ملا عمر د مرګ پخلی کړی دی او ورسره یې ملا منصور نوی امیر سراج الدین حقانی او هیبت الله اخونزاده نائب امیران جوړ کړي. اوس به دا کتې شي چې د طالبانو نوی مشروالی ټول غورزنګ څنګه په قابو کې ساتي. دا یو ګران کار دی ځکه چې ملا عمر د طالبانو یوازې مشر نه بلکې روحاني پیشوا هم وو. ادارې مخکې لیکي چې د مذاکراتو ناکامولو او نوی امیر په معامله کې اختلافات پیدا کولو د پاره ځینې دښمنان او د پاکستان روایتي حریفان تودې هلې ځلې کوي، خو افغانستان کې د پوخ امن او منطقي سلامتۍ د پاره د وخت ضرورت دی چې طالبان یو موټی شي او د مذاکراتو عمل ته دوام ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برطانیې خبریدونکې ګارډین او له امریکا خبریدونکې واشنگټن پوسټ پسپانو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې، د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې او د سولې خبرو اترو په موضوع لیکنې خبرې کړې دي. ګل ایاز د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کې هم دغه مقالو لنډیز وړاندې کوي.
ګارډین د وسپانه لیکي داسې ویل کېږي چې ملا اختر منصور به د طالبانو نوی مشر وي. د نوموړي په اړه دا هم ویل کېږي چې هغه منځلارې خیالات لري او د سولې خبرو اترو ملاتړی هم دی. ورسپانه زیاتوي چې ملا منصور له ټاکنې سره دا هیلې زیاتې شوي چې نوی مشرتابه به له لسیزو راهیسې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ورسپانه لیکي چې ملا منصور د طالبانو د غورځنګ بنسټ ایښودونکو کې یو دی چې په شخصي توګه ملا عمر او اسامه بن لادن پیژاندل، خو په دغه موده کې یې خپل ځان خاموشه ساتلی و. ورسپانه د یو ناسرګند طالب قومندان په حواله لیکلي چې نوموړی د امن خبرو اترو پر ځای جنگي قومندان په توګه زیات پیژندل کېدو او سخت دریځ یې هم نه درلودو. ورسپانه زیاتوي چې ملا منصور د قندهار په میوند ولسوالۍ کې زیږیدلی دی چې دغه ځای د ملا عمر له کوره ډیر لرې نه دی. ګارډین ورسپانه لیکي چې ملا منصور په داسې حال کې د طالبانو په غورځنګ کې شامل شوی و چې د جنگ سالارانو پر ضد جګړه شروع شوې وه. نوموړي له شتمنو خلکو پیسې اخیستلې او په دې یې وسلې ورکولې. ملا منصور د طالبانو په واکمنۍ کې د ملکي هوایي کرښې وزیر پاتې شوی و. ورسپانه لیکي چې اصلي ملا منصور د سولې خبرو اترو کلک ملاتړی دی او په دوحه کې یې د خبرو اترو د بهیر مرسته کوله. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې او د سولې په خبرو اترو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د امریکا استخباراتي چارواکي په دې غور کوي چې کېدلی شي ملا عمر دوه کاله وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی وي. افغان چارواکو هم ویلي وو چې ملا عمر د کراچۍ ښار په یو روغتون کې د سختې ناروغۍ له وجې مړ شوی وو. خو د ورسپانې په خبره د ملا عمر د مړینې خبرونه تشریح کولو کې مرسته کوي چې نوموړي څرنګه په دغه غورځنګ د اثر لرلو صلاحیت درلودو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ کې خپله خفیه ایجنډا پر مخ وړله. واشنگټن پوسټ ورسپانه د یو پخوانی پاکستانی چارواکي په حواله لیکلي چې ځینې چارواکو غوښتل چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر پټ وساتي ځکه چې دوی ویره درلوده چې طالبان به له دې سره تقسیم شي او اسلام آباد به دا صلاحیت له لاسه ورکړي چې پر طالبانو خپل اثر وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د طالبانو د اختلافاتو په اړه باندې رپورټونه راغلي دي او هغه تاسو ته دغه په اړه باندې هم تفصیل درکو. په د ملا عمر د مړ کېدو وروسته داسې رپورټونه دي چې د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شوي دي او هم په دې ترس کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی وایي چې د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته افغان طالبان ته د سولې لپاره یو ښه فرصت برابر شوی دی. ډینیل فیلډمن افغانستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال په کابل کې خبر اعلان ټول چې د امریکا متحده ایالات او افغان حکومت د سولې په برخه کې طالبان د راتلونکو هڅو په تمه دي. په پینل کې ښاغلی فیلډمن د سولې په برخه کې د افغان حکومت وروستۍ هڅې ستایلي. په دې اړه د نایجه ساپی رپورټ اورو.
د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې طالبان باید د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو هڅې وکړي. جنرال فیلډمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې امریکا متحده ایالات او افغان حکومت اوس د سولې لپاره د طالبانو د نورو هڅو په تمه دي.
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅو چې افغان حکومت سره یوې واقعي سولې ته ورسیږي تر څو په دې اقدام سره په افغانستان کې یو آرام ژوند غوره کړي.
تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما هم ویلي چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدو دا زمینه برابره کړې چې پر هغو شرایطو او امکاناتو بیا غور وشي چې ټولو افغانانو ته د سولیز ژوند امکانات برابرول شي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمان تایید کړ. د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې خپور شو چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ د افغان او طالب مشرانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې اترې ترسره خبره شي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ډانل فیلټمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان او پاکستان باید په ګډه سره د سولې د تامین لپاره هڅې وکړي.
relationship with Pakistan clearly there's a
la Pakistan sara paadi ko ke bebawari yawa ugda sabaq lari aw der masail di chibayat pa aray pam mushi khud asul de tingakht la para da adi ko jodawal der muhim di aw dwaade hewaduna bayat da asul de tamil la para gade hasi wakdi
da waslawalo talibano da mashar da mrini da khabar la khabari do rusa da de dali poliko ke da mulla muhammad umar par zaid da bal mashar par takhlo aw ikhtilafat aw awazi ham khabari shwidi da siyasi charo karpohan khabar dare war ke wich da ikhtilafuna ka ziyad chi no سولی روانی هسی زیان منولی شي.
تاسو د ناجا صفای ریپورت اورئ لکه څنګه تاسو ته د دې ریپورت کې واوریدل چې د طالبانو په لیکو کې د ملا عمر د مړینې وروسته په مشرتابه باندې اختلاف دی. یو طرف ته طالبانو د طالبانو شورا اختر محمد منصور مشر ټاکلې دي، خو بلخوا د کوټي شورا ځینې غړي لکه ملا حسن رحماني مشال ریډو ته په ډاګه وویل چې دوی د سره مخالف د مشر جوړېدو سره مخالف دي. د عبدالمنان نیازی د طالبانو د شورا ویان ځانته وایي په دې اړه باندې له مشال ریډو سره خبرې کړې دي او د خبرو او د په وینا باندې دوی به نوې شورا جوړوي او نوې مشر وټاکي. په دې اړه باندې د ملالی بشیر ریپورت اورو.
د افغان طالبانو د ډلې یو چارواکی وایي د دې ډلې نوې شورا په داسې حال کې جوړیږي چې پکښې به د طالبانو نوې مشر هم وټاکل سي. ملا عبدالمنان نیازی چې خپل ځان د افغانستان د اسلامي امارت شورا ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ټاکل سوې ده یو نوې شورا جوړه سي. په دې شورا کې د اسلامي امارت ټول اوسني او پخواني غړي برخه لري او هغه غړي چې اړخته سوي وو موږ غواړو هغوی هم له موږ سره په دې کار کې یو نظر ولري. له اختر محمد منصور سره هم اړیکې نیسو. ملا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې د بلخ او هرات د والي په توګه دنده ترسره کړې ده، وایي په نوې شورا کې به نه یوازې د دې ډلې د مشرتابه په اړه بلکې د نوې منشور د تشکیل او نوې اصولنامې په اړه هم پریکړه وسي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ډلې د ویاند ذبیع الله مجاهد لخوا په خپره سوې یوه اعلامیه کې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکل کېدو خبره تایید سوې وه. په دې اعلامیه کې راغلی چې سراج الدین حقانی او مولوي هیبت الله د ملا اختر محمد منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل سوي دي. ملا عبدالمنان په دې اړه وایي ملا منصور د دوو درو کسانو لخوا ټاکل سوی دی. د شورا اکثریت غړو د ملا منصور ټاکل کېدل رد کړي او هغه شورا چې زه یې په استازیتوب له تاسو سره خبرې کوم د همدې لپاره جوړه سوې ده چې دغو دوستانو ته هم موږ قناعت ورکړو چې کښېني او ټولې چارې د اسلامي امارت راتلونکی د شورا تشکیل یې او د امیر ټاکنه یې د اسلامي شورا لخوا په اسلامي اصولو وکړي. ملا عبدالمنان نیازی همداراز وویل د طالبانو نوې شورا به په دې اړه هم پریکړه کوي چې آیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې باید ادامه وکړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو بل لوړپوړي چارواکي ویلي د طالبانو د ډلې ټول لوړپوړي غړي په دې باور دي چې له افغان حکومت سره په مذاکراتو کې برخه واخلي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملا محمد حسن رحماني چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفت کوي، دا مسأله په داسې حال کې یادوي چې ټاکل سوې وه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو نن پیل سي، خو دا مذاکرات په داسې حال کې وځنډېدل چې د دې ډلې د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو.
ملالی بشیر ریپورت درلود. خو دلته یو بل هم له سولې سره تړلی خبر خو له څه مختلف د کابل د خدمتګارانو بنسټ د افغانستان پلازمینه کابل د سولې د ښار په نوم ونوماوه. د دې ټولنې چارواکي وایي چې هدف یې دا دی چې سولې ته د رسیدو لپاره خلک یو مدني حرکت ته وهڅوي. دوی همدارنګه له ټولو کابل ښاریانو وغوښتل چې په خپلو کورونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې د سولې د شعارونو په لیکلو سره نړۍ ته روښانه کړي چې افغان ملت سوله غواړي. په دې اړه به یو ځل بیا د ناجا صفای ریپورت وغواړو.
په افغانستان کې یوې سراسري سولې ته د رسیدو لپاره دغه هڅې په داسې حال کې کېږي چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ دویم پړاو خبرې اترې تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې دي. د کابل د خدمتګارانو بنسټ مرستیال بشیر احمد بیژن د جمعې په ورځ د دې بنسټ د لسګونو غړیو په حضور کې پلازمینه کابل یې د سولې د ښار په نوم اعلان کړ. ښاغلي بیژن وویل چې د مدني حرکت له کابل نه پیل او نورو سیمو ته به هم وغځېږي. نوموړي وویل چې له دې مدني حرکت څخه یو هدف دا دی چې افغانان باید له دې وروسته خپل برخلیک په خپل وټاکي.
مطمئن باشین که حرکت نکونیم جهان بر ما شک داره.
داړه اوسی که چیرې موږ حرکت و نکړو خپل حق و نغواړو نړۍ په موږ باندې شکمنه ده چې افغانان سولې ته لیوالتیا نه لري. موږ د خپلو کورونو دوکانونو او نورو عامه ځایونو په رنګولو او د سولې پیغام په لیکلو سره باید نړۍ او همدارنګه هغو تورستي ډلو او کړیو ته چې په افغانستان کې د جګړې په لټه کې دي پیغام ورکړو چې د افغانستان خلک نور غافل نه دي او د افغانستان خلک د خپل حق چې هغه سوله ده د ترلاسه کولو لپاره یې حرکت کوي.
یو شمېر افغان کارپوهان سولې ته د رسیدو لپاره دا ډول مدني حرکتونه ستایي.
نجه صفیوه فارن پالیسی مجلې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه په یو مقاله کې پوښتنه راوچته کړې ده چې چیرې ملا عمر دوه کاله وړاندې مړ سوی نو افغان حکومت دا خبره اوس ولې څرګنده کړه؟ شاهین بنیری د مقالې مهم ټکی وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي یقینا چې کابل په دې خبره پوهېده چې د ملا عمر د مړینې اعلان به د طالب ډلو ترمنځ اختلاف ډیر کړي او کېدی شي چې دغه ډله د خپل وجود د بحران سره مخ کې کچره داسې وشي نو د امن پروسه به ډیره اغیزمنه شي. نو اخر بیا سره روان دي. د مجلې په وینا کې دي چې داسې ځینې خلک شته چې غواړي د امن پروسه اغیزمنه کړي. دا امکان لري چې د پاکستان استخباراتي چارواکي په افغانستان کې د هند نفوذ محدود ساتلو لپاره جنگ ته دوام ورکول غواړي. کېدی شي د دې اعلان په شا د ولسمشر اشرف غني د مخالفینو لاس وي او یا هغه طالب قمندانانو کړی وي چې خبرې ترې نه غواړي او د جنگ په میدان کې پاتې کېده غواړي. خو ستونزه دا ده چې د ملا عمر د مړینې اعلان خو نه پاکستان کړی دی نه د افغان حکومت مخالفینو او نه طالب قمندانانو. دا خبره خو افغان حکومت په خپل ښکاره کړې ده. مجله لیکي دا خبره ممکنه ده چې افغان حکومت دا فکر کوي چې د ملا عمر د مړینې د اعلان سره به طالبان د بحران سره مخ شي او د دوی تنظیم به کمزوري شي. کېدی شي افغان حکومت طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې تاسو اوس مشر نه لرئ، له جنګ لاس وینځئ او خبرو ته کښېنئ چې موږ په حکومت کې ستاسو د ګډون څه بندوبست وکړو. خو د مجلې په وینا دا خبره د امن د پروسې په اړه د طالبانو د رضامندۍ په اړه مبالغه ښایي او د اسلامي دولت د وسلوالو نه د ننګونو باوجود د جنگ په میدان کې د طالبانو قوت هم په پام کې نه نیسي.
داو شاهین بنیرای او سم راځي د شفیق پوریت پر کې دا سندر وور.
ساڑھ لگی
شفیق مرید سندرم اوریدا اوس خوست ولایت په دې ورسته کې د افغانستان خوست په دریو هغو ولسوالیو کې د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوسون د پروګرام عملي کېدنه پیل شوی چې هلته نسبتا امنیتي ګواښونه زیات دي. د خوست ولایت شمالي لور ته د پرتو سیمو صبریو تریزیو او باک ولسوالیو په ډیرو کلو کې د ملي پیوسون پروژه پیل شوی او ځای خلک ورسره همکاري کوي. په دې اړه یا مشال لیډو خبریال نجیب الله لوخیل د یادی ادارې له مشر محمد عثمان مهیدی سره مرکه کړې. په سر کې ځینې پوښتنې چې د خوست ولایت کې د ملي پیوسون پروګرام او د سی کال لاري د امریکای دونکو پروژو کار څه ډول روان دی؟ د
ملي پیوسون په پروګرام کې موږ په 1493 کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې. همدارنګه همدا اوس د ملي پیوسون په چوکاټ کې موږ تر کار لاندې پروژې لرو. تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي. مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبریو ولسوالۍ، د علیشیرو ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی. ډېرې پروژې مو هلته تر کار لاندې نیولې دي. همدارنګه بله موسسه د سیکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 110 پروژې بشپړ کړې. شپږ پروژې نور هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته تکمیل نږدې شوي دي، هغه هم تکمیل وښیا.
د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربېره چې تاسو یادونه وکړه، د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامې هم شته. تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ ژه په جریان کې موږ دوه پروژې چې یوه د څړبني پله پروژه وه او بله د نادرشاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک 12 کیلومتره سړک وو چې په دې کې 2 متره یو پل هم موجود وو. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زموږ د ابر د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي، چې یو سړک په تڼیو کې دی، د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی، هغه هم تکمیلېدو ته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی، چې د دڼیو د سړکې نه شروع کیږي، الګاډ نه سریږي، هم تر 10 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی.
دا چې تاسو تر ډېره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوئ، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک رښتیا هم الارو پیسې کې موږ ته ډېر غوښتنې کې سړکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د چخلو اوبو دغه برنامې موږ په جریان کې هم دي. همدا اوس هم یوه دوه پروژې د شبکې موږ یوه د اسماعیل خیلو موندو ځای او یوه تڼیو په ولسوالۍ کې ده، یوه بله هم د اسماعیل خیلو موندو ځای د چا اوس ګټه اخیستنې ته نوره تیاری دي نږدې دي. دا ډېرې قوي پروژې دي، هغه هم تقریبا یو نو خوست خو تاسو پوهیږئ چې یو غرنی ولایت دی او د بل طرفه کلی هم په تیتو پارک ډول پرته دي. نو د لارې د سړکونو جوړول هم موږ نه غواړي، د لارې هم رانه غواړي او د اوبو صحیح اوبو برابرول دوی دپاره دې غوښتنه هم کوي.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی، په خوست کې یو شمېر سیمې شته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډېر دي د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړي دي. ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
خو ډېر په ندرت سره موږ په اول خو کوشش کوو، په هغه ساحه کې کار کوو، په کومو ساحو کې چې موږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی. خو تر اوسه پورې موږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد موږ نه یو پرېږدي چې دا کار مه کوئ.
دا مشال ریڈیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
وال سټریټ جرنال په پاکستان کې د یوې سخت دریځې ډلې د فعالیتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله کې راغلي اهل سنت او جماعت چې پرې د شیګانو د وشلو تورونه دي، په دې هېواد کې په خلاص مټ د خیر شګړې کارونه پر مخ بیایي. مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوي کوي، غړي یې په انتخاباتو کې برخه اخلي او پلویان یې وخت ناوخته ریلانې باسي. نور تفصیل د اسرار الله مومند په رپورټ کې.
د ورسپانې وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې راغلي دي، د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ یو شمېر خلک په دې هڅه کې وي چې د سکلو او نور استعمال لپاره اوبه ترلاسه کړي. همداراز د اورنګي سیمې یو شمېر خلکو دغه ضرورت پوره کولو لپاره د دې هېواد یوې سختدریځې ډلې اهل سنت وال جماعت ته مخه کړې. د دې ډلې غړو یو شمېر کویان ویستلي دي چې دا رنګ د خلکو د اوبو ضرورت پوره کړي. د ولسي خدمتونو رسولو لړ کې اهل سنت وال جماعت له پخوا راهیسې کمپاینونه چلوي چې دا رنګ د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. د امنیتي چارواکو په خبره اهل سنت وال جماعت هغه پخوانی تربندیز لاندې سختدریځه ډله ده چې اوس په نوي نوم باندې کار کوي. په دغې سختدریځې ډلې تورونه دي چې د یو شمېر شیګانو په وجلو کې لاس لري. البته یاده ډله دغه تورونه ردوي او وایي چې د تربندیز لاندې ډلې لشکر جنګوي سره دوی هیڅ تړاو نه لري. ملک اساق چې د لشکر جنگوي مشر ګڼل کېدو د پولیسو په ولقه کې وو، تېره ورځ هغه وخت وجل شو چې ځینو وسلوالو یې د راخلاصولو لپاره په پولیسو برید وکړ. چارواکي وایي چې په کال 2012 کې اهل سنت والجماعت هم ناقانونه ډله ګرځول شوې وه، خو د دې باوجود دغه ډله د پاکستان په یو شمېر برخو کې په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. د کراچۍ په اورنګي ښارګوټي کې د دې ډلې ځایي مشر دلشاد احمد وایي که چېرې حکومت دوی ځپي نو له هغو زرګونو پلویانو سره به یې څه کوي چې د هېواد په هره برخه کې شتون لري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په هندوستان او افغانستان کې یې د خپلې نیابتي جګړې پالیسي ختمه کړي او ټولې وسلوالې ډلې به په خپل وار ختموي، خو پیل له هغو ډلو کوي چې د پاکستان لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې وي. تېر کال په پېښور آرمي پبلک سکول تر بریدو وروسته پاکستان حکومت په هېواد دننه د ترهګرۍ له منځه وړو هوډ څرګند کړو او ویې ویل په ځانګړې توګه به د هغو سختدریځو مخه نیسي چې اوس په نوو نومونو کار کوي. خو د اهل سنت والجماعت ډله د خپل اصلي نوم د ترلاسه کولو هڅه کوي او وایي په عدالتونو کې یې مبارزه روانه ده چې دا رنګ پر ځان د سپاه صحابه نوم بیا کېږدي. په یاده ډله په کال 2002 کې بندیز لګېدلی وو. د پاکستان کونو چارو وزارت پر دې اړه ورځپاڼې ته له څه ویلو ډډه کړې. اهل سنت والجماعت د پاکستان په ټولو ضلعو کې د موجودګۍ اداوي او مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي. دا ډله د کراچۍ په اورنګي کې لسګونه مدرسې لري. د سیمې په خلکو کې دغه مدرسه مقبولیت لري ځکه چې دوی وایي حکومت ورته سکولونه نه دي جوړ کړي. که څه هم اهل سنت والجماعت ډله وایي چې دوی د شیګانو د وجلو تبلیغ نه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دوی د شیګانو خلاف نفرت خوروي. په مقاله کې راغلي دي د اهل سنت والجماعت یو شمېر مشرانو ته د پولیس امنیت اهم ورکړل شوی، خو د پولیسو په خبره هغه ځکه چې دغه کسانو ته د مرګ دړکې ورکړل کېږي.
اسرار عالم محمد سلام پښتونخوا خبرونه اوري. راځي چې د نغمې په ژغې پای ته ورسو. په بلګړي کې به بیا له تاسو سره یو.